السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوې اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 18 کسان مړه شوي دي. د سور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه هم سخت زیانمن شوي وو. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتی دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسمن نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړی شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 341 کسان په ایران کې اعدام شوي وي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2 شپږ. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمینې بشکیک کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تیر شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخت محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله د حملې کلي چې نن یکشنبه به هم ډیر شمیر نور محصلین له بشکیک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکیک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړ. ټپیانو کې ډېر پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی دی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې 1/4 برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، د مې میاشتې پر 10مه پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو لار ښه روسیې ته پراخ لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ولودمیر زلنسکي وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې 15-30 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي، خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. دا خبرونه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د مې په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه ویشتي وو. تر څنګ یې پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاری په باب بحثونه روان کړي. مثلث ته مزه صفی الله ستانگزی خر اخلاص تویم را سره میلمانه دی. د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو ښاغلی سمی یوسفزی همدارنګه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند دواړو ته خر اخلاص تویم. یوسفزی صاحب، پیله تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان، ځاځي اریوب او کورمه کې یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دو درې ورځې روانې وې. دواړو خواوو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړې ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي، په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د پرتو مسایلو له وله او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا دمو په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زمون مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي و او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپه کړلو. اوس دوی دمونږ دغه ښېګړې یا دمونږ احسانونه شاته غورځولي دي او دمونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، که هغه احمد شاه مسعود و، استاد رباني و، صفت الله مجددي و، کرزی صاحب و، هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي، چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي، هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نه شي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و، د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلنه چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسلې باندې، ډیورنډ په مسلې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه، بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی، بېرته دا د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان ری مریشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تربرونه ډېر یو بل ته ضرب سره اړم کېږي یو بل باندې ډزې کوي.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي دا هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمیو د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر، هغې کې د مې په 14 باندې دغسې، بیا د مې په 15 باندې دغه کومه نښتې چې رامنځته شوي دي، چې دغلته کې مونږ کوم ازغن تار وو هغه بیا د هغې رغول روان وو، او ورسره چې کوم بیا نور ځایي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې نه داسې نه وه، یوازې د ازغن تار رغول نه روان، بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماڼو جبسر سیمه کې روان وو. نو افغانستان دغسې افغان طالبانو په دوی حمله وکړه، بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که ستاسو یاد شي د مې په 10 باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرل شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدمنی ده نو د دې ترشا افغان افغانستان زمکه کارول کیږي، د دې لپاره افغانستان زمکه کارول کیږي. یو کس یا چې ندی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بیشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول، د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو. نو دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو. نو دوی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدمنی ده. زه به بله خبر تاسو ته وکړم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او سبان د 1400 هغه جوبل شوی دي، او دی و چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده. خو که تاسو یا چینو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو، نو د هغه باوجود دغلته کې برید کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای.
دغه پوینت بل یوسف صاحب هم پوښتنه وکړم، څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي؟ اوس واتیا بریدونه خو بیخي زیات دي، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې وو. فکر کوي
هغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي، هدفي بریدونه داسې نه چې غټه چاودنی
څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دوی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیښې د څېړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي؟
دقیقا دا څېړنې د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوي دي. فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټاډیز هغوی ترسره کړي دي. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، دې کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي، خو په دې کې شک نشته ده چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي، دا ټول ټرورستي بریدونو کې راځي او د هغه امنیتي پیښې ثبت کوي، دا ټولې ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډېر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تېره شوې چې هغه هلته د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله نه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډېر ورته خوشحاله وو چې دوی په راتګ سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیې غلطې ثابت شوې، ځکه چې دوی په تېرو 15 کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده، او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي ده دوی لپاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوري قوتونه نه دي چې دوی مرسته وکړي او بیا هغوی داسې فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته په نقصان وي، او دا خلک چې دي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هماغسې کوي څنګه چې پاکستان برید کوي، جواب به پاکستان ته مخامخ ورکیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي، او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سر په مخ نشي وړلی. که وګورو پخوا دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پي پر ضد باندې عملیات کېدل، یا په زرګونو کسان قبایلي سیمو کې له قبایلي سیمو وشتل کېدل، هغلته فوجیان لیږل، هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوو چې دا ټول د دوی د وس او کنټرول کار ده، او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي، راپورته کولی شي. خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پي یو بېله معذره ده، او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لښکرکشانې کوي او خلک وژني یا خلک مهاجر کیږي. طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې د پاکستان سره مخالف نه وي، خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشرانو هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت دی افغانستان اسلامي عمارت ټي ټي پي باندې فشار واچوي، دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو به وګورئ چې ټي ټي پي نه وړاندې
القاعده وپوښتم یوسفزی صاحب، چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري، او همدغه هم لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریکه کوي واضح کوي په دې رابطه؟
یو خدا ده چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده، او بیعت یې هم له طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی ده، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته یې د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرېږدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف افغانی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به یې د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي، او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کېږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچي پورې ځي، او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو بیا دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمو نه راوتلي دي، په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر تر سره نه شول.
مننه یوسفزی صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستانی پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی. تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، د هغوی سره هم دغه خبره کېږي. نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي. او دغسې کله هم پرس کا ستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کېږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کېږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وخت تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان په رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کېږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کېږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا بیا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کېږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو وګورئ نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ و. نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ترامپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهم ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي. هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر یې نیول. د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، دریم ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي. موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو. آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډاک کو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولای. بلتر نه پاکستان په خپله ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار و. په دې کې شک نشته، موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړې دي. خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ته لاسه کړی دی غوینه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هرڅه د لاسه ورکړی دی تجارت د لاسه ورکړی وو خارجي قوا خارجي کپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي هغه کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم د پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي خو دا بله خبره ده چې پاکستان نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدا دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټی ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونلوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم پوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښتنه کړې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو غوی فکر کوم دغه حالاتو نه ادراک او دغه جرنالان په هیدلو چې دا ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي نو غوی د سولې او کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شولو تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو دغه سره مشورې نه کولې جنرالانو په خپل تور باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په اکثر موقع کې وو نه ناکامي سره مخامخ شو د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شولو یو نتیجه راوته غوډا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کله چې ځینې خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وایي چې مونږه اشتباه وکړه
یوسف زیس اخیری مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی وایان خبري کړي دي دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه وشتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی خبره ده چې یو بلې واد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلی منظور می دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري نه کوم هیواد تر اوسه پورې حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعاتو راوستو خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبره دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان په کمري شو اگر چې امریکا د امریکا وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو بیا پاکستان هم دیننه بریدونه کول هغه وخت سیاسي حکومتونو وګړي په دې پیډلو چې دغه جګړونه کا یو بل سره مسائل رامنځته کوي د خلکو احساسات راپورته کوي او یو ناورین رامنځته کوي اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي هغوی ټول لپاره طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونه کوي د دې دپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنا نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي د ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سمی یوسفزی همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د اونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مهر کله کوم نن خبريږي چې د ورزګان ترين کوټ کې یو کس ل څلور ودونو یو شپه تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکیشته دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی ملګر ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګر ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی
متاسفانه افغانستان ورستر بلې د انزوا حالت ته ځي افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوع رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري چې هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي طالبانو ویل د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې ته نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپلې سره چې نه سړي ورولا پیدا لا خو کې ګرځي وو
دیګای یا سلطان هم نه سر ګردن هم نه بیخې تاسو بربر چې مې اومده
و سو شپږ نس کا سهوا دوال سرسری او ستی زخمیان سوی دي تقریبا 8800 نیوز کورونه په کلی او جزي پروګرام جوړ سوی دي
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سره خلاصېدل د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچې او ډیر ودونه او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولسته هیڅ مخ ونه لرو
صحاب کرام داسې حکومت کاول ته اوسې مشکو څوک به ورتلای نه سوی ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوی ورسره کولای د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي دا به اخر دا ولس موږ څخه مخ واړی پر بل افا
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زدش کوم دا وانه دش کوي چې په دې درس لا کتا خدو کوم نه ته دې جگہ کړه دا درس لا کړو پیدا لکم
ما په حاکم اډال کې د دې ځنې مټان د دې ځنې چارواکي هغه داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایې اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رایې ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رایې د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سوه زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رایې ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده، که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزي اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډېره زیاته د خپګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ دوه ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي، دولس زره کورونه ویجاړ دي او ټول اټال اتیا زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالېږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجتیکو رسالي لکیانو سیمه ده. که تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وشو،
بس سیلاب راغ سیلاب سره غیر کل نور منګه د خپل کور نه سو وتاي سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو خوشیل راغ انډیواله مالونه حال ټول تباسو فقط صرف ضرورت ام نجات ورکړای دا پیسې مسی چنه خوراکي توګه سنه پیسې سره نه سپلی سره چنه سره وروره پیندال اقو کې ګرځي وو
ہمیں کرا سے دم دیکھے ہمیں پوچھتا کرا سے دم کے ہاں لے سڑک پختہ میں بھر آج بولا مسلی اکتفا سارے ہمارے شش نفر شہید دو دم دیگر بس تم تھی دو دن سے نفر زخمی آس شسر اشتکو دیگر دیگر زندہ برام
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې فقر بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي د دوی په څیرو ناهیلي لورا یا څیورې غوړولی دوی وایي مرستندوی بنسټونه دی ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو دا کور به څنګه جوړ شي په کومه پیسې به جوړ شي د کومې کار څخه اوبه وړي د لاړل تباس وي چې نشته دي
یار مکتب کو یو مکتب جمعات پاتې د نور خار سم دلاسه ورکړي دي ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي علاقه هیڅ شو واسم می هم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لره نو بل شلره دغه یو کور لره دام هم دمه
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژورې ویجاړی د وحشت پیل دغه سیمه په بشپړ توګه سیلاب ویجاړه کړې ده هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې خوانځي مدرسه جماعت هر څه پکې ویجاړ شوې دي
خانه ما لږ سیل براس موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړې وسایل کلمې را بوردګیس لږ پرده یادګاری از ما مونده یک ساعت یا قران کریم قران شریف مونده دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نهسته کله وسایل ما سیل بوردګیس یا خود باقی مونده
د کلی منسته داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل د چې بي صاحب کوړه پرته اجازه نه نوزم د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جوړوي د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلای کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشاله وخت پکې تیراوه له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډوهلي
خانه از بین رفته ما علمی جد همی چیز میدی خودم میگم که بکشیم بیرون روز و قلاج کنیم دیگه چیزی زندگی در ما نمانده دیگه ای از شوشتن هم نیست از بردن هم نیست بیخی تباه و بربار چیدیم ما مردم
د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي
یا تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم خیلی خانه در اینجا تخریب شده خیلی خانه هایی هسته که وسایلش تخریب شده مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده امیدوار هستم بگم ما استاد نهاده هایم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنند
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو سل پنځه شپېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه سوه پنځه شپېته نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان تخار بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغه سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزون له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي تقریبا 8900 کورونا پوکلی او جزی توګه ویجاړ شوی دی تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه ورسره جوخت نهرین بورکا او مرکز پلخمری هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اوختی دي چې ډیرې کورنۍ اوس مهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندوی خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی. خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړي وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی و، مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړین کړي که ارڅ هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وایي اسې په راډیوګانو کې او په دغو کې وایي چې موږ صلح ده، موږ دا دي، موږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې واقع ډېر بد وی، او دا څنګه شي چې بیا به په دې خپل کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بې عدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استازي او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي، او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوس یې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشیشتو برخاست هم باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېیمه څلورمه ښځه ویې که
شریعت کې روا دي خو په عمارت پیسو خو مه کوه. کتا دې عمارت په پیسو دا ښځې کړي، کتا دې مال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کا وبکه، الله دې درته پل نه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
کې په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ را شي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړې ده، خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموونکي مرګوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دو په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستاني نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی، خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي.
چیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکه غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او دولس نور ژوبل دي. وایي دا ایم آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیند ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګولو وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګانې لري خو 9 نور ماشومان یې مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې و هدف مجاهدینو شپې چې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړی دي بل مې په چیرو طالبانو کې بل مې په دغه چیر څه په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی او ماشومان د خدای مال د 50 تن اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. پا په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکو د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیشتن یه مادی را تا سخرا اولی و شپار دانیم یه بل چه آبانی خرش را لده نو بیا مجرو سر پایدول رو ندادی و سر پا خوارکا و پا دیو و پا دوا و پا شیو مستر نخلاسه دی نو سر سخه مرس و لده چه و پشه کرجه سو لده سخه چوک مریضان سو لده مرس و لده و دا او دانی و سپاته دی دان و سمخ پر غچدون شالا روان دی وسای چور امر کیج کم تکلیف کوم مشکنه دی پیر سوی د ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شانه دی چې خلګر سخه یوسی او اوس موږ خلګ تور کړی خلګ سخه وړی دی
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراک مور برابر کړ خوراک مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلی دی نو خلګي څخه راځي سیل یکی خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلګ د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکی خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالی لري دا غیاګي د دین نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خورکا خنه په کښنیوالي باندې خورکا خنه جلاده او اوس خورکا وچ شپیش شي دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره الله آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر اونۍ د اونۍ د پیښو د ژور تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروئ.